درنو اوریدونکو السلام علیکم. په کابل کې د امریکایي سناتور جان مکین څرګندونی له حزب اسلامي سره د سولې د لارې د خندونو په اړه د اجرایي رئیس د لومړي مرستیال توضیحات او نور موضوعات د ازادي راډیو په دې خبري ساعت کې وړاندې کیږي. زه عصمت څاروان یم، د خبري خپرونه د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. لومړی فرشته جلال زی درته وایي چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي.
د ترکیه حکومت په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد په مبارزه کې له مسکو سره د همکارۍ وړاندیز وکړ. د سعودي عربستان خبری رسنۍ وایي په جده کې نن د امریکا د قنصلګرۍ مخې ته انتحاري حمله شوې او په عراق کې درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان شوی دی.
مخې تر دې چې فرشته جلال زی د نړۍ د خبرونو تفصیل در واوروي، ناجیه صافی د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
د ملي امنیت سلاکار وایي هغه وسله والې ډلې باید پر خپلو تګلارو له سره کتنه وکړي چې په روانه جګړه کې خپلې ګټې لټوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کورنیو چارو وزارت د دوه ولایتي قومندانانو د دوسیو په اړه څېړنې روانې دي او د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو د څارنې ګرځنده ټیم یو را د ټیلر موټر نیولی چې پکې منفجره مواد انتقالېدل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي هغه وسله والې ډلې باید پر خپلو تګلارو له سره کتنه وکړي چې په روانه جګړه کې خپلې ګټې لټوي. محمد حنیف اتمر نن د یو خبري ناستې پر مهال ویل حکومت له دغو ډلو سره سولې ته ژمن دی، خو په دې سوله کې به له سره وړنې ساتل کیږي.
موږ سولې ته ژمن یو، خو ورته شرطونه لرو. شرطونه هغه څه دي چې افغانانو ټاکلي دي. زموږ اساسي قانون د تاوتریخوالي له منځه وړل، له سیمه ییز او نړیوال تروریزم څخه اړیکې پرې کول او د تېرې یوې نیمې لسیزې د لاسته راوړنو ساتل دي.
خغلی اتمر وویل چې د افغانستان جګړه کورنۍ جګړه نه، بلکې سیمه ییزه او نړیواله جګړه ده. د غوښتنه وکړه چې د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره باید له افغانستان د باندې هم د ترهګرو پټنځایونه په نښه شي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کورنیو چارو وزارت د دوه ولایتي قومندانانو د دوسیو په اړه څېړنې روانې دي. د دې ادارې ویان بصیر عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل هر کله چې د دغو دوسیو په اړه څېړنې پای ته ورسیږي، په دې اړه به له خلکو سره بشپړ معلومات شریک شي.
د ښاغلي سرجنګ په اړه څېړنې روانې دي او د خلیل اندرابي په برخه کې یو مختلط پلاوی د لوی څارنوالي او کورنیو چارو وزارت لخوا ټاکل شوی او د نوموړي دوسیه هم تر څېړنې لاندې ده.
د میدان وردګو ولایت امنیه قومندان خلیل اندرابي څخه د وسلوالو مخالفینو سره د همکارۍ او د هلمند ولایت پخوانی امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ څخه د اداري فساد په تور څېړنې روانې دي. د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو د سارنې ګرځنده ټیم یو اراده ټیلر موټر نیولی چې پکې منفجره مواد انتقالېدل. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا موټر نیولی چې غوښته منفجره مواد انتقال کړي. دغه اراده موټر امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی تر څو نور قانوني مراحل طی شي.
تر دې وړاندې هم دوی د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې ځینې کسان نیولي چې غوښتل یې په غیر قانوني ډول مواد انتقال کړي. او په کابل کې د امریکا سفارت وایي د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین په مشرۍ د سناتورانو یو پلاوی نن له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. د امریکا سفارت څخه په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې خبرو اترو کې دواړو لورو د افغانستان په امنیتي وضعیت او دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړې دي. امریکایي سناتورانو ژمنه کړې چې امریکا به د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان حکومت سره په امنیتي برخو کې خپل همکاریو ته دوام ورکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فرشته جلال زی څخه اوري.
د ترکیه حکومت په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه کې له مسکو سره د همکارۍ وړاندیز وکړ. ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن په استانبول کې وویل چې د داعش پر ضد مبارزې لپاره له هر هیواد سره همکاري ته تیار دي. یو شمېر خبري رسنیو د چاوش اوغلو دا وینا داسې اخیستې چې ګویا انقره روسیې ته اجازه ورکوي چې د دې هیواد په جنوب کې د انجرلیک له هوایي اډې کار واخلي. د انجرلیک له پوځي اډې د امریکا، جرمني، سعودي عربستان او قطر هوایي ځواکونه چې د داعش پر ضد د کمپاین غړي دي کار اخلي. د سعودي عربستان په جده ښار کې نن د امریکا د قنصلګرۍ په وړاندې انتحاري حمله وشوه او دوه پولیس پکې ووژل شوه. په دې پېښه کې یوازې حمله کوونکی وژل سوی دی. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون وایي حمله کوونکي خپل موټر قنصلګرۍ ته د یوه نږدې روغتون په وړاندې درولی و چې د امنیتي ځواکونو له ورسېدو سره یې انفجار وکړ. په جده کې د امریکا قنصلګرۍ خبر پاڼه وایي په دې حمله کې د دوی کارکوونکو ته زیان نه دی رسېدلی او د امریکا سفارت له سعودي چارواکو سره په تماس کې دی چې د پیښې په اړه څېړنې کوي. په عراق کې نن درې ورځنی ماتم اعلان شو. د بغداد په یوه تجارتي مرکز کې پرون په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 119 تنه ووژل او 200 تنه زخمیان شو. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي نن د پیښې ځای ته ورغی او د ماتم له اعلان سره یې ژمنه وکړه چې په دې پیښه کې شکیل کسان به مجازات شي. په بغداد کې د پرونۍ خونړۍ حملې مسؤلیت داعش اخیستی. دا سږ کال په عراق کې تر ټولو وژونکې پیښه ګڼل سوې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د مونسوني باران او سیلونو له امله د تلفاتو شمیر تر هغه کم دی چې مخکې په رپورټونو کې ویل سوی و. په خیبر پښتونخوا کې چارواکو نن څرګنده کړه چې د سیلونو له امله لږ تر لږه 3 تنه مړه او 140 تنه زخمیان دي. د رپورټونو پر اساس زیات تلفات په چترال کې و او یوازې د چترال په اورسون سیمه کې 90 تنه بېګا سیل وړي دي. په اورسون کې چې د چترال ډېره لرې پرته سیمه ده، خلکو ته د سیل د راتګ خبرداری نه و ورکړ سوی. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي تېره شپه د شدید باران له امله د تربیله بند په سیمه کې د یوې ساختماني پروژې ودانۍ نړېدلې چې له امله یې دوه چینایي انجینران او دوه پاکستانی کارګر مړه شوي دي. او د فرانسې، جرمني، ایتالیا او د بالکان په سیمه کې د هیوادونو مشران د هغو تروریستانو د مخنیوي پر لارو چارو د خبرو لپاره سره ګوري چې د کډوالو په ډله کې اروپایي اتحادیې ته د تېرېدو هڅې کوي. د جرمني صدراعظم انګیلا میرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د ایتالیا صدراعظم ماتیو رمزي نن په پاریس کې د کوسوا، البانیا، بوسنیا هرزګوینیا، مقدونیه، مونتینګرو، سربیا، سلووینیا او اتریش له رهبرانو سره ګوري. دا غونډه په داسې حال کې کېږي چې له اروپایي اتحادیې د برېټانیې د وتلو پرېکړې د اتحادیې د راتلونکي په اړه پوښتنې پیدا کړې دي. په ځانګړي ډول د بالکان هیوادونه د اروپایي اتحادیې غړي نه دي او اندېښنه لري چې د برېټانیې د وتلو له امله پیدا شوې بې ثباتي ښایي د دوی د غړیتوب بهیر لا ټکنی کړي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 2.3 ټیټه 21. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.3 ټیټه 15. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 3.3 ټیټه 28. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.3 ټیټه 29. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.3 ټیټه 20. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 3.3 ټیټه 10. ګردیز اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.2 ټیټه 10. او په فیض آباد کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 6.3 ټیټه 24.
له ازادي رادیو خبری خبرونه اوري. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. امریکایي سناتورانو نن په کابل کې له افغان چارواکو سره وکتل او وروسته یې په خبری غونډه کې څرګندونې وکړې. په دوی کې یو هم جان مکین د دته تر دې مخکې پرون پاکستانی چارواکو د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې ژمنې ورکړې.
که چیرې پاکستان چې اقدامات هم که ډېر سمبولیک بوي او یو ځل بیا به د امریکایانو او غربیانو د غولولو او فریب دپاره ځینې چالونه وي.
د سیاسي او حقوقي چارو افغان کارپوه ښاغلی ستانکزی چې ورسره مرکه کوو، د اجرایي رئیس مرستیال وایي حکمتیار داسې شرطونه زیات کړي چې حکومت یې منلی نشي.
د سولې خبرې تر اوسه پورې بې نتیجې دي. که دواړه لوري له خپلو مواقفو یو طرف یا بل طرف تنازل وکوي، دا هغه څه دي تر اوسه خاص څرک نه معلومیږي.
د ملي امنیت سلاکار له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریستانو اصلي مرکزونه په نښه کړي. د فراه او نورو سیمو خلک چې د جګړو زور یې لیدلی نه غواړي د اختر خوشحالي په اورلوبو سره ولمانځي.
د اقتصادي تاوان هم دی، ځاني تاوان هم دی چې موږ په داسې وخت کې لیدلي چې ډېر خلک زخمي شوي دي او د خوشحالۍ په غم ته دلیږي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان او سکاټلینډ د کرکټ د مسابقې حال هم درکو. امریکایي سناتوران جان مکین او لینسی ګراهام وای پاکستان ته په زغرده ویلي چې د حقانی شبکې په ګډون د ټولو تروریستي ډلو پر ضد ګامونه واخلي. دوی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د امریکا او پاکستان د شو اړیکو لپاره ضروری ده چې د پاکستان حکومت د وسلوالو په تیره بیا د حقانی شبکې پر ضد نور اقدامات وکړي. سناتور جان مکین پر ولسمشر اوباما غږ وکړ چې له افغانستانه د مهالویش پر اساس نه بلکې د موجودو حالاتو ته په کتو د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه پریکړه وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د خبری غونډې ته ورغلی وو او همدا اوس د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې دی. حدیث پردیس، مهرباني وکړئ د امریکایي سناتورانو د څرګندونو نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه کوم سروان صاحب، تاسو ته د رادیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، نن په کابل کې امریکایي سناتورانو په خبري ناشته درلوده. سروان صاحب، معمولا دوی په دوه موضوعاتو باندې ډیر تاکید وکړ په نننۍ خبری کانفرنس کې. اول موضوع دا و چې دوی له دې وړاندې چې دلته کابل ته راشي پاکستان ته تللی وو، اول ته د پاکستان لوبیلا بیلو د پوزي چارواکو ملکی چارواکو سره کتلیو. دوی ویل چې پاکستان ته په ځخر د ویل چې د حقانی شبکې پر ضد به ډیر ګامونه پورته شي. دویمه موضوع چې د سناتورانو پر تاکید کوو، هغه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدلو. دوی ویل چې ولسمشر اوباما باید په افغانستان کې د مهالویش لمخې نه بلکې موجوده حالات ته په کتو په افغانستان کې سرتیری پریږدي. او د پداسې حال کې ده چې ډیر ژر به ولسمشر اوباما په دې اړه خپل وروستۍ پریکړه وکړي چې په افغانستان کې څومره سرتیری پاتې کیږي. خو دوی تاکید وکړ که چیرته په افغانستان کې چې دغه 9800 سرتیری اوس میشتي، کشمیر له دې نه کمیږي، بیا به د عراق تجربه دلته تکرارېږي او دا به د عمومي حالاتو لپاره مثبت کار نه وي. دوی مونږ د پاکستان د پوز د مشر راحل شریف په ګډون له پاکستانی چارواکو سره هر اړخیزي او رغونکې خبرې درلودې. او مونږ د پاکستان او امریکا د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه هم خبرې وکړې او دا موضوع په واضح توګه وویل چې د خو اړیکو لپاره ضروری ده چې دلته د تروریستي ډلو پر ضد اقدامات وشي. څاروان صاحب، دوی دغه سناتورانو همداراز له ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلی وو. دوی ویل چې ولسمشر غنی هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو د شمیر په اړه چې کوم شمیر وس په دلته شته د دې شمیر په اړه خوشبینی خودلی، یعنی چې همدومره سرتیری باید پاتې شي. په ټوله کې دوی تاکید دا و چې ولسمشر اوباما باید په افغانستان کې حالات ته په کتو سرتیری پریږدي او له بل اړخه دوی ویل چې واضح پیغام پاکستان ته رسولی چې نور په افغانستان کې باید د وسلوالو د حقانی شبکې په ګډون د وسلوالو د راتګ مخه ونیسي او دلته باید جدي اقدامات ترسره کړي. بله،
ډیره مننه محمد حدیث پردیس، چې په کابل کې د امریکایي سناتورانو په تیره بیا د جان مکین د څرګندونو په باب معلومات راکول. دوی لکه څنګه چې حدیث پردیس ورته اشاره وکړه، لومړی پاکستان ته سفر وکړ او له پاکستانی چارواکو سره وکتل او پاکستانی چارواکو حتی شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته بوتلل. په دغه سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز امریکایي چارواکو ته وویل چې پاکستان د تروریزم پر ضد جدي مبارزه کوي او په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړی دي. خو یو شمېر افغان کارپوهان د پاکستان څرګندونې غولونکي بولي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی یو له هغو افغان کارپوهانو څخه دی چې د پاکستان پر نیت شک څرګندوي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې نجیبې زمان له ښاغلي ستانکزی سره د همدې موضوع په اړه مرکه کړې او په سر کې د سرتاج عزیز د وروستو څرګندونو په اړه د دوی نظر پوښتلی.
په دې کې هیڅ شک نه ده پاتې چې پاکستان دولت هغه دولت ده چې په افغانستان کې سوله نه غواړي، د جګړې په دوام کې د حرکات کوي. دا د هغه لپاره دا خبرې کوي چې جان مکن په اسلام آباد کې ځینې ملاقاتونه وکړل او ښایي چې پاکستاني مقامات ته د خپل هیئت په استازیتوب یا مستقیما اخطارونه او تهدیدات ورکړي وي یا یا خطرونه چې دوی کوي. دا خبرې نه یوازې سرتاج عزیز کړي، بلکې د پاکستان لوی دستیز هم دا خبرې کړي دي چې په واقعیت کې د افغانانو او د نړۍ ټولو خلکو ته ثابت ده چې پاکستان د افغانستان د جګړې اصلي عامل ده او د جګړې دوام غواړي.
لکه څنګه چې تاسو هم ویل، جان مکن پرون د سرتاج عزیز سره پاکستان کې لیدلی دي او جان مکن ته د افغانستان د سولې په ارتباط معلومات ورکړي دي. سرتاج عزیز، د دوی لیدنه کتنه به د افغانستان د سولې په پروسه کې څه خوځښت رامنځته کړي کنه؟
زه فکر کوم چې په ستراتیژیک لحاظ نه، که چیرې پاکستان څه اقدامات هم وکړي ډېر سمبولیک به وي او یو ځل بیا به د امریکایانو او غربیانو د غولولو او فریب دپاره ځینې چالونه وي. په حقیقت کې پاکستان ګټ په دې کې دي چې په دې سیمه کې به ثباتي راوړي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په دې سیمه کې د هند په شمول.
افغانستان حکومت د دې خبرو په وړاندې د سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په وړاندې څه ډول موقف یا دریځ ځانته غوره کړي؟
زه فکر کوم د افغانستان د دولت موقف واضح ده چې هغه نه باید هم تغییر وکړي. هغه دا ده چې د افغانستان دولت وایي چې پاکستان باید عملا دا ثابته کړي چې سوله غواړي، او یو لارې دا ده چې هغه ګروپونه چې په افغانستان کې د سولې طرفداران نه دي، د افغانستان دولت مخالفین دي، هغه باید پاکستان په خپله خاوره کې وځپي او کنټرول کړي. دا په داسې حال کې ده چې هغه ګروپونه هلته فعال دي، د پاکستان ناراضي او پاکستان فقط د وخت د کمایي کول لپاره او د هغوی د فعالیتو لپاره د زمینې د مساعدولو لپاره هغوی تجهیزوي او افغانستان ته رالېږي.
ستاسو خپل نظر د افغانستان د سولې د پروسې په اړه څه دی؟
دوالو یعنی هم د افغانستان دولت هم سلغ و مخالفینو ته بده ما خواست داوی چه موگ نباید دستیم او نره مکار قوتونه د افغانستان دستول پروسه که داخل کن. یو بین الافغانی مذاکرات چه خپل افغانان مالکان وی در دستون زیده حل یوازنه لارگن.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزی د دې خبرونه په دوام کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د څرګندونو په اړه راپور لرو. خو مخکې تر دې د سپورت مینوالو په تیر بیا د کرکټ مینوالو ته وایي چې د افغانستان او سکاتلند ترمنځ لومړنۍ یوورځنۍ مسابقه روانه ده. البته دا مسابقه د سکاتلند په مرکز ایډنبرا کې روانه ده. افغانستان په نه ویشتم اوور کې د درو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې 144 منډې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریستانو اصلي مرکزونه په نښه کړي. افغان چارواکي عموما وایي چې د تروریستانو اصلي مرکزونه د ډیورنډ کرښې هاخوا په پاکستان کې دي او نړیواله ټولنه په تیره بیا امریکا باید تر هر څه وړاندې د تروریستانو اصلي مرکزونه چې له هېواده بهر دي له منځه یوسي. یوسف خان ځاټن د ښاغلي اتمر خبری غونډې ته ورغلی وو او اوس چې د کابل په سټوډیو کې دی د ښاغلي اتمر د څرګندونو جزئیات در سره شریکوي.
بلې سروان صاحب، تاسو او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته سلام. لکه تاسو چې یادونه وکړه، شیبه مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر خبري غونډه درلودله. د خبري غونډې تر ډېر تمرکز یې د وارسار راتلونکي غونډې په اړه، کوم چې د افغانستان په اړه راتلونکي اونۍ اتم او نهم د جولای د روانې میاشتې په پولینډ کې جوړیږي. د پیل کې د غونډې ته د افغان حکومت د بشپړې چمتووالي په اړه خبرې وکړې، چې افغان حکومت په سیاسي، اقتصادي، امنیتي ټولو برخو کې هغه طرحه چې باید جوړه کړي وای جوړه کړي او بشپړه کړي ده، او راتلونکي اونۍ د یو بشپړ چمتووالي سره د غونډه کې ګډون کوي. په همدې ډول د وویل چې د کسان نومونه یاد کړي چې څوک به په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه اخلي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایه مشر عبدالله عبدالله به د غونډه کې د ځینو نورو لوړ رتبه افغان چارواکو سره ګډون کوي، تر څو د افغانستان لپاره د راتلونکو 5 کلونو پورې د نړیوالې مرستې یو ځل بیا جذب کړي. تر ډېره افغان حکومت د دغه غونډې هغه نتیجو ته هیله مندي ډېره زیاته درلودله. محمد انیف اتمر خبري غونډې ته وویل چې په داسې یو پلان یې کار کړی دی چې کچېرې نړیواله ټولنه ورسره همکاري وکړي، د هغې له مخې به تروریزم په سیمه کې وځپل شي او همدارنګه د افغانستان اړیکې به د نړۍ سره ښې شي. ښه ده چې په دې برخه کې د انیف اتمر خبرې له اوریدونکو سره شریکې کړو.
دې کانفرنس موفق باشه و از اهمیت خاصه بر آینده افغانستان و منطقه و مخصوصا در امر مبارزه با تروریسم کنفرانس برخوردار خواهد بود و یقین دارم که این یک گام مهم دیگی در همکاری ها بین افغانستان و جامعه جهانی، مخصوصا اعضای پیمان ناتو، یک مسئله نهایت مهم و یک گام ارزنده خواهد بود.
افغان حکومت د تیر یو کال رئیس د امداسي یو منظمې طرح په جوړولو باندې کار کوي، تر څو په ټولو سکتورونو کې ورته ضرورتونه چې پیدا کیږي په نخه او د نړیوال ټولنې سره د وارسا په غونډه کې شریکی کړي. په همدې ډول ښاغلی انیف اتمر په دغه غونډه کې د افغانستان امنیتي حالات هم خبرې وکړي او څرنګوالي باندې خبرې وکړي، او همدارنګه یادونه یې وکړه چې په دغه کانفرنس کې به نه یوازې د افغانستان سره د مرستو په موضوع خبرې کیږي، بلکې د ګاونډي هیواد پاکستان موضوع به هم اتمن په خبرو کې شریک وي او نړیوال ټولنې خبا یو ځل بیا غوښتنه کوي چې هغه ځایونه په نخه کړي چیرته چې تروریزم ظالم موجود دي او دا غزای تمویلیږي. خغلی انیف اتمر په دې اړه وویل،
عناصر که با ما می جنگن نمی تانند بجنگن مگر ای که یک حمایت منطقوی داشته باشن و پناهگاهی داشته باشن و مراکز تعلیمی و منابع تمویلی داشته باشن.
له دې سره ښاغلی انیف اتمر وویل چې داغه موضوع ده چې ورسره به د نړیوالو همغږي ډیره شي، بلاخره پاکستان باندې بلابل لورو فشارونه وارد شي او هغه څه چې څلور اړخیزو غونډو کې پخوا له افغان حکومت سره ژمنه کړي پاغه باندې عمل وکړي. نه یوازې دا موضوعات د انیف اتمر د خبرو اجنډا و، بلکې په همدې ډول د افغانستان د امنیت په اړه هم خبرې وکړي، او همدارنګه هغه پیښې یادونه وکړه چې تېرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې پیښه شوې وه. دوه انتحاري حملو په ترڅ کې پکې لدیر شو ډیر پولیس چارواکي وژل شوی وو، او د 15 بسونو کې د میدان ورده ګولایت څخه کابل ته روان وو. خغل یعنی فاطمه ویلې چې هغه کسان چې د دې ډلې تر شا دی اتمن به ورته جزاګانی وویني، او د دوی لپاره یوازې د دندو زندول کفایت نه کوي چې وظیفوي غفلت کړی دی، بلکې هغه کسان به عدلی او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي. هغه په دې اړه ویل،
هیڅ کله نه خود گذاشتیم چې خون ای جوانای شهید ما به هدر بره. دولت افغانستان با تمام قوت خود این جنگ به او مردم خود رساند که مسئولیت این حادثه خونین به عهده داره.
بله سروان،
ډیره مننه زدم سر سلامت اوسه. کور ودان یوسف خان زدرانو چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د څرګندونو جزئیات یې واورول.
د ازادي راډیو خبری ساعت
په سکاتلند کې د افغانستان او سکاتلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده. د افغانستان څلور لوبغاړي احمد شهزاد، نور علي، جاوید احمدي او اصغر ستانکزی سوزیدلی دي، یعنی څلور لوبغاړي سوزیدلی دیرشم اوور روان دی. د افغانستان د منډو شمیر 1.68 دی. د افغانستان د اجرایه رئیس لومړی مرستیال وویل حزب اسلامی د سولې په اړه داسې غوښتنې مطرح کړې چې له دې ډلې سره خبرې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړې دي. انجینیر محمد خان آزادی رادیو ته ویل د حزب اسلامي مرکه چې پلاوي په لومړي سر کې په یوه 15 ماده یې تفاهم موافقه وکړه، خو کله چې بیرته کابل ته راستون شو دریزه او غوښتنې بدلې شوې. نوموړی وایي اوسنی وضعیت ته په کتو هیڅ هیله نشته چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې نتیجه ورکړي. په دې اړه له ښاغلي محمد خان سره د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین مرکه کړې ده.
د حزب اسلامي هیئت د 25 مادي مسوده د نهایي کېدو سره پاکستان ته ولاړ. هله وسی همدا مسوده کله چې حکومت صاحب ته ورسیږي هغه موږ سره توافق وکوي، بیا نو د هغه د لاسلیک جای محل او وخت وټاکل شي. طبعا افغان ملت هم دا ډېر قوت باندې دا مسله بدرګه کړه. په تاسف سره کله چې حیات پاکستان ته ولاړ په هغه اوله هفته کې و غالبا وی ویل چې ځینې مسایل ناحله پاتې.
جناب انجینر صاحب به اختلاف پاتې کوي همدغه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په ارتباط باندې موضوع چې ماده داسې ګونګه تشریح شوې.
د بهرنۍ ځواکونو مسله و د ملي یووالي د حکومت مسله و په انتخاباتو کې د انتخاباتو د قانون او د انتخاباتو د کمیسیونونو په رابطه لیکلي و چې د حزب اسلامي سهم و او حضور تثبیت نه ده، معلوم نه ده چې هغه
د انتخاباتي کمیسیون په چوکاټ کې یعنی کمشنرانو په برخه کې
په ټوله کې دا خبره کړې و. هلته دا شوه چې په ټولو ملي مسایلو کې د نورو سیاسي احزابو په څنګ کې د حزب اسلامي د حزب او د مشر نظر او د انتخاباتو د نوعیت په رابطه باندې په اصلي تفاهم لیکي د فلسفي وشه حزب اسلامي او دولت به کوشش کوي چې راتلونکي قانون د شي جوړ شي چې انتخابات په متناسب نمائندګي د احزاب باندې وشي. نتیجه یې دار او ته چې هغه ټول هلي او ارزوګان او امیدونه د خبرته اوس یو نامعلوم حالت کې قرار لري.
مهم اختلافي موارد چې عمل یې د مسوده زندیدل ده څه دي؟
اوس خوراته درې مسلې یاد دي. یو دي خارجی قوتونو د وټلو مسله، دوهمه مسله د ملي یووالي د حکومت ده، ځکه د ملي یووالي حکومت د قانون خلاف ده. موږ نه غواړو د اساسي قانون سي تاسو مور باندې تفکیس کوی دغه خلاف ماهدو ته نه یو اماده.
او دوی وایي چې بعد ملي وحدت حکومت ته امد وکړو کې لمنځه لاړ شي، نوې انتخابات شي، بل حکومت رامنځته شي.
د امین کریم له ویلو داسې معلومېدو چې ویلي وو چې د ملي یووالي حکومت خو دوه میاشتې وخت پاتې ده نور د حکومت ختمېدونکی ده. خدا تبان دیامین کریم خبر هم ده اوانو. بلا مسئله دی انتخابات و دی متناسب نمایندگی پرابه تبانی خبر اوان. زه فکر کنم دی انتخابات و قانون دانه دی رئیس جمهور صلاحیت نه دی رئیس اجرایی. داری پارلمان صلاحیت ده بالاخره قانون به خپل مراحل ته کوي. زه یو له کسانو يم چې د متناسب نمایندګۍ طرفدار يم. ډیر شخصا
کله کوځي کې متناسب نمایندګۍ اوریدونکو ته
متناسب نمایندګۍ احزاب او ترای ورکول کی هر حزب د خپل رايو په تناسب باندې په پارلمان کې کرسي اشغالوي.
د امریکا سره د شو تړونونو یو ستراتیژیک سند یو هم به سید یا امنیتي همکارۍ سند د ارتباط باندې حزب اسلامي نظر څه
ویلي وو چې تاسو د خارجانو وتل متعلق بولی له هغه تفاهمات سره له هغه موافقت نامو سره د دې معنی دا ده چې موږ بي سي او ستراتیژیک تړون تاییدو. ځکه دا تفاهمات باید د تفاهمات او یا د توافقاتو کلمه باید کې نه وي ذکر شوی.
یعنی په یو ډول سره مخالفت کوي له دې بي سي او هغه سره ستراتیژیک
سره په خو مخالفت کوي او سیم مخالف
دا بهرنۍ ځواکونو وتل دی وای چې په 2013 کې یا 2013 کې هم 2014 کې موږ وځو د حزب اسلامي استدلال په دې برخه کې د هغوی وای چې باید دغه محلوي شي نهایي شي او یا هم مخکې له وخته باید وځي. وای
نه د دوی خبره یو معلوم محلويش باید موجود وي، دغه محلويش له مخه خارجي ځواکونه باید وځي.
دا مهال چې د حزب اسلامي پلاوی په کابل کې دی د همدغه 15 مسایلو په ارتباط باندې رای ځنی کوي، فکر کوي او هڅه کوي او که نور مسایل هم را مخته شي او که بيخي د پلاوی او افغان پاترمنز د شپوراز کې ملاقاتونه کم رنگ شي.
د ما معلومات دا سره چې دوی د خپل غوښتنې ریاست جمهوریت ته سپارلي. ریاست جمهوریت به تبي خبر را دي چې مثبت جواب نه لري، نه د خارجانو د وتلو پرابطه باندې نه دی متناسب نمائندگی په اساس دی انتخابات او ځکه دا قانون دا او بل دی ملي والی حکومت ته ملي والی حکومت دی او سیاسي توافق لمخې سي ټول ملت پارلمان ستر موکمې ملت ټولو سیاسي احزابو هغه تایید کړی دا به تر هغه وخته وي چې تر څو د قانون اساسي لویه جرګه یا دا رد نه کړه او یا بله لاره ورسېږي.
نو جرګه خو چې حزب اسلامي باطمان دغه استدلال کړي جرګه ټاکل شوې چې تر دو کلو باید جوړه شي، اما دوه میاشتې پاتې دي، دو کلو ته د حکومت د پوره کېدو تر اوسه د جرګې د انتخاباتو څرک نه لګېږي.
زه متاسف یم چې نه تنها لویه جرګه نه شي راغوښتل کېدای، بلکې انتخابات هم په دې کال کې نه شي ترسره کېدای.
دا مهال د حزب اسلامي پلاوی چې په کابل کې دی، په بعض مجلسونو کې د ګلبدین حکمتیار زوی هم لیدل کېږي. خپل حکمتیار صاحب په اساس معلومات څه دي؟ افغانستان کې دی او که پاکستان کې؟ تازه خبرو په سر کې ورته اشاره وکړه چې حزب اسلامي پلاوی چې کابل ته راغی بیرته پاکستان ته واپس شو.
د حزب اسلامي پلاوی پاکستان ته ولاړ تر څو دا له حکمتیار صاحب سره شریک شو. زه په خپل هیڅ نو معلومات نه لرم د حکمتیار صاحب سره یا پاکستان کې دا کوم بل ځای کې دا.
راپورونه خبر شول چې حکمتیار صاحب کابل کې دا امکان لري ارتن تللی او دا احتمال هم نه ردیده چې د اختر مونږ کې ممکن حضور پیدا کړي. دا اوازې او دا احتمال څومره واقعیت درلودای شي؟
په اول وار کې دا خبرې ډېرې ګرمې وې، حتی د سولې شورا وویل چې حکمتیار صاحب په راتلونکي هفته کې ډېر پخوا یې وویل په راتلونکي هفته کې د تفاهم د امضا لپاره کابل ته راځي. ولې دا د رسنیو خبرې دي او متاسفانه همیشه له واقعیت سره اړخ نه لګوي.
او دغو ستونزو ته په کتو تاسو یاد کړئ چې او تاسو ویل چې فکر نه کوئ چې حزب افغان حکومت خصوصا جمهوري ریاست د حزب اسلامي بعض شرایط او غوښتنو ته ځواب ووایي، چې یو د ملي وحدت حکومت له منځه وړل دي، بل هم د امریکایي ځواکونو د وطن لپاره مهال ویش ده، بل هم د انتخاباتو موضوع چې همدا د احزاب په اساس باندې دغسې یو مبهم حالت ته په کتو څومره هیله مندي موجوده ده چې حزب اسلامي سره به د سولې خبرې نتیجه ورکوي؟ له دې خبرو داسې ښکاري چې تاسو مایوسه یې او ولسم بیرته ممکن مایوسه شي.
اوسنی وضعیت خو دا ده چې د سولې خبرې یعنی تر اوسه پورې بې نتیجې دي. که دواړه لوري بیا هم خبرو ته آمادګي وښي او له خپلو مواقفو یو طرف یا بل طرف تنازل وکوي، دا هغه څه دي تر اوسه خاص څرک ته معلومېږي.
د افغانستان د اجرایي رئیس لومړی مرستیال انجینر محمد خان و چې د حزب اسلامي او د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو په ارتباط له ازلي راډیو سره مرکه تاسو اوریده. د خبرونې نیمایي برخه ته رسیدلی وو. فرشته جلالزی د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د امریکا د سنا د پوځي خدمات د کمیټې مشر سناتور جان کیری او ورسره پلاوی نن په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو لوړ رتبه افغان چارواکو سره وکتل او د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. دوه خبرو جزئیات په ورسته واوري. د ملي امنیت شورا مشر محمد حنیف اتمرن نیوار بیا له افغانستانه د باندې د تروریستانو د مرکزونو د لمنځوړلو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان جګړه سیمه ایزه جګړه ده او د افغانستان کورنۍ جنگ نشي ورته ویل کېدای. د افغانستان مالیه وزارت وایي چې له چاودیدونکو موادو یو ډک ټیلر موټر نیول شوی دی. د ترکیه حکومت په سوریه کې د اسلامي دولت پرم د وسلواله ډلې داعش پر ضد په مبارزه کې له مسکو سره د همکارۍ وړاندیز کړی دی. ترکیه د بهرنیو چارو وزیر نن په استانبول کې ویلي د داعش پر ضد د مبارزې لپاره له هر لوري سره همکاري ته تیار دی. د سعودي عربستان خبری رسنۍ وایي په جده کې نن د امریکا د قنصلګرۍ پر وړاندې په انتحاري حمله کې دوه پولیس زخمیان شو. د عراق صدر اعظم حیدر علي بعدي نن په خپل هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړ. په روسیه کې د ژغورنې ډلو د هغو الوتکې د لسو کارکوونکو مړي پیدا کړو چې د جمعې په ورځ د سایبریا په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د وژلو په عملیاتو کې سقوط وکړ. او پاکستاني چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د سیلونو له امله د تلفاتو شمېر تر هغه کم دی چې مخکې ویل شوي وو. د دوی په وینا د سیلونو له امله 33 تنه مړه او 14 زخمیان دي.
یو تاسو چې باید وکړو هغه دا چې د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین او یو شمېر نور سناتوران کابل ته راغلي دي. اوس هم سپورتي خبرونه واورئ.
ا
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو سپورت خبرونه ته، افغانستان نن دوشنبه له سکاتلند سره خپل لومړی یا ورځنی یا 15 اوره مسابقه پیلوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان ټیم تر دې مسابقې مخکې ډیر تمرینات کړي دي.
ټیم خاص عملی سره ان شاء الله د داول له لپاره خپل لوبي تر سره کړي، یعنی د سکاتلند او ایرلند له حالان سره دغه د اسمال خپل تمرینات کوي.
شاغلی هوتک زیاته کړه چې افغانستان به د دې سیالیو په لړ کې 15 یو ورځنۍ سیالي له ایرلند او یو سر ورځنۍ سیالي له هالند سره ترسره کړي. تکل شوی ده چې نن شپه د رمضان جام په فاینل سیالیو کې د ستارګانې سمې او جمنازیم فیفا د فوټسال ټیمونه خپلواکي سیالي وکړي. د کابل د فوټبال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومی ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به نن شپه 9 بجې د کابل په جمنازیم کې ترسره شي. د فوټسال رمضانۍ سیالي د څلور شپږ ټیمونو ترمنځ په کابل کې د فوټبال فدراسیون لخوا ترسره شوې. او ورسره خبر ده چې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د کوارټر فاینل لوبو په ترڅ کې پرون کوربا هیواد فرانسې ایسلند ته ماته ورکړه. فرانسې دا لوبه چې له 15,000 زیات ملاتړي یې په لوبغالي کې له نږدې کتله، د 52 ګولونو په وړاندې له ایسلند څخه وګټله. فرانسه به اوس د جولای په 1 له جرمني سره لوبه کوي. له دې ورځ مخکې د جولای په 1 پرتګال له ویل سره لوبه کوي. د خبرونو پای
تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو اوریدا. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو په منځنۍ چپه 12:00 نیوي پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په همدې چپه دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدې چپه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د افغانستان او سکاتلند ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. د افغانستان څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. درې درشم اوور روان دی او تر اوسه پورې افغان لوبغاړو 122 منډې کړې دي. د دې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه او مرکې لرو. ولې چین د افغانستان د سولې په خبرو کې ځان شاملوي؟ د مدني ټولنو شبکې د پخمان د وروستۍ پیښې د عاملانو د تعقیب غوښتنه وکړه. د فراه او نورو سیمو خلک چې د جګړو زور یې لیدلی نه غواړي د اختر خوشحالۍ په اورلوبو سره ولمانځي.
د اقتصادي تاوان هم دی، ځاني تاوان هم دی چې موږ په داسې وخت کې لیدلی چې ډېر خلک زخمي شوي دي او د خوشحالۍ په غم ته دلیږي.
درې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان او سکاتلند مسابقې تازه حال درکو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. چین چې تر اوسه په ډیرو نړیوالو کړکیچونو کې له شکیلتیا ځان ساتلی او نه یې هم د هواري لپاره د منځګړتوب هڅه کړې، ولې د افغانستان له سولې سره لیواله دی او غواړي په دې مسأله کې ځان شکیل کړي؟ یو شمېر کارپوهان د چین وروستي دریسته په پام وایي چې پیکینګ د شینجن ایالت نارامیو ته په پام د افغانستان په امن کې خپلې ګټې ویني او غواړي هغه خلا ډکه کړي چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د ډېرې برخې له وتلو سره رامنځته شوې ده. چین تر اوسه د سولې هڅې د څلور اړخیزې کمیټې په چوکاټ کې مخته وړي دي چې تر اوسه یې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه د ایرین خبرونې د تحلیلي مطلب مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
چین ته د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په وروستي سفر کې دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله له زیانمن شو سره د عاجلو مرستو د یو مرکز مالي منابع به په ګډه برابروي. د ایرن په لیکنه دا په افغانستان کې د چین د مخ په زیاتېدونکي رول یوه بله نښه ده. پیکینګ دغه راز هڅه کړې چې طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي. د خبرونې په وینا جرمني له تیرو 15 کلونو راهیسې له کله چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف د طالبان واکمني نسکوره کړې، د امریکا یو نږدې متحد پاتې شوی. د افغانستان یو ستر مرستندوی دی او په یوه امن او ثبات لرونکي افغانستان کې ګټې د درک وړ دي. په تیره بیا وروستي پرمختګ ته په پام سره چې اکثره افغانانو اروپا ته د تلو وروستی مقصد همدا هیواد غوره کړی دی. خو د چین هدف څه دی؟ له تاریخي پلوه لیدل شوی چې چین له هیواد بهر له کړکیچونو ځان لري ساتلی، که څه هم پرې تور پورې شوی چې که کوم هیواد ته پیسې پور ورکړي د هغه هیواد د بشري حقونو وضعیت ته پاملرنه نه ده کړې. خو د افغانستان په لانجه کې ولې دا هیواد ځان ښکېلوي؟ چین د متحدو ایالاتونو، پاکستان او افغانستان ترڅنګ د سولې د هغې څلور اړخیزې کمیټې یو غړی دی چې هڅه کوي طالبان خبرو ته حاضر کړي چې تر اوسه یې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. یو شمېر کارپوهان وایي چین په افغانستان کې اقتصادي او سیاسي ګټې لري، په تېره بیا د دې هېواد امنیتي وضعیت ته اندېښمن دی. د دغو کارپوهانو په وینا د افغانستان له ګاونډ پاکستان سره د چین نږدې اړیکو ته په پام سره دا هېواد کولی شي د سولې په خبرو کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او پخوانی افغان ډیپلومات عمر صمد وایي افغانان داسې انګیري چې چین د پاکستان نږدې دوست دی او دغه دوستي تر اوسه ورسره پاللې ده. د هغه په وینا چین یوې لویې لوبې ته مخه کړې ده. د ایرن په لیکنه د چین د بهرنیو چارو وزارت د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا هیواد په افغانستان کې څه ګټې تعقیبوي یوازې دومره وویل چې دا هیواد غواړي چې افغانستان امن وي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وویل د یوه دوست او نږدې ګاونډ په توګه چین هیله مند دی چې د افغانستان خلک په امن او ثبات لرونکي هیواد کې ژوند وکړي او له سولې او امنیت څخه د خپل هیواد د پرمختیا لپاره کار واخلي. د ایرن په وینا د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هغه پوښتنه چې آیا د چین د اویغور سخت دریزي په افغانستان کې له سخت دریزو ډلو سره اړیکې لري کنه بې ځوابه پرېښوده. خو د ایرن په لیکنه د چین اندېښنه له ناکراره ایالت شینجن سره چې له افغانستان سره ګډه پوله لري او پکې اقلیت اویغور مسلمانان اوسي تړلې ده. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو بارنت روبین چې په نیویارک پوهنتون کې استاد دی او پخوا د ملګرو ملتونو او د متحدو ایالتونو لپاره د ځانګړي سلاکار په توګه دنده ترسره کړې وایي چې چین دې ته اندېښنه لري چې اویغور بیلتون غوښتونکو ته د افغانستان او پاکستان سخت دریځي ډلې روزنه ورکوي. په پاکستان کې د چین پخوانی ډیپلومات دو یو کانګ وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور کمیدو هم چین دې ته هڅولی چې د افغانستان د ثبات په ټینګښت کې خپله ونډه زیاته کړي. بله مسله چې د چین لپاره اقتصادي اهمیت لري د ورېښمو ترانزیتي لاره ده چې له افغانستانه تیریږي. د روبین په وینا که افغانستان امن نه وي چین به ونشي کولی چې خپل پلانونه عملي کړي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انځه کلینیکونه سی
پسې کا که هم مور بدون شک مثبت تغیرات
راځي د پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی مو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
د افغانستان او سکاتلند ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. درې دیرشم اوور او پنځم توپ وهل شوی. د افغانستان څلور لوبغاړي سوځېدلي او یو سلو درې څلوېښت منډې کړې دي. د افغانستان د مدني ټولنو شبکه له حکومت غواړي چې د پخمان ولسوالۍ د کلای حیدر خان وروستۍ پیښه په جدي ډول تعقیب او عاملان یې د قانون منګولو ته وسپاري. د تیرې پنجشنبه په ورځ په کابل کې د البته د کابل په پخمان ولسوالۍ په حدودو کې په حمله کې تازه روزل شوي دوه دیرش پولیس ووژل شول. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د دې پیښې په اړه یې اقدامات کړي او په دې برخه کې به نورې پلټنې هم وکړي. رحمت الله افغان په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د مدني ټولنو شبکه وایي چې د پغمان د ولسوالۍ د کلای حیدر خان وروستۍ انتحاري حمله ډیره پیچلې پیښه ده چې د نظام په داخل کې د طالبانو د نفوذي کسانو او د پنځم ستون عنصر پکې لاس لري. د دغه شبکې غړیو د یکشنبه په ورځ له حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې هر اړخیزې څېړنې وکړي، عاملین یې پیدا او هغو چارواکو چې په دې برخه کې وظیفوي غفلت کړی له دندو ګوښه او عدلي او قضایي ارګانو ته دې ورمعرفي کړي. د افغانستان د مدني ټولنو د شبکې غړي عبدالخلیل روفي د سرګندونې د یوې خبري غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې.
میدان وردګ پی خدیر شکمن پی خدی زکه 15 یا شپک غټ موټرونه یا کاروان په یو ځل توګه بدون د دینه چې دوی سره سپورت پی دا کاملا شکمن توګه دی او د دې پرتبه چې رئیس جمهور پرون ارګ اعلانې نشر کړی دی، یعنی د دې پرتبه هغه 15 نفر چې نیول شوی دی احتمال لري چې ډیر نور کسان په دې کې لاس ولري، دوی باید
د تیرې پنجشنبه په ورځ په پغمان ولسوالۍ کې د میدان وردګو د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغه شویو پولیسو د موټرو پر کاروان په دو انتحاري حملو کې دوه درس پولیس ووژل سول او نه هویا نور ټپیان سول. وسلوالو طالبانو د دغو بریدونو مسولیت په غاړه واخیست. له حمله وروسته افغان چارواکیو ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به هر اړخیزې څېړنې کوي، هغه مسولین به پوښتي چې بې غوري یې کړې وي. افغان ولسمشر په یو تازه اقدام سره د دغه خونړي برید په تړاو په خپلو دندو کې د غفلت په خاطر د کورنیو چارو وزارت د 5 لوړ رتبه چارواکو دندې وځنډولې. د افغان ولسمشر د مرستیال ویاند وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه نورې څېړنې هم روانې دي او څوک چې مجرم وپېژندل شي دندې به وځنډول شي.
ټول جدیت باندې دا پیښه څیرو پیښه ډېره زړه بوښنونکې پیښه ده. په دې اړه باندې به ډېر جدي تحقیقات کېږي او هغه کسان چې په پیښه کې په یو نه په یو ډول باندې دخیل دي د هغوی سره به جدي قانوني برخورد کېږي.
ښاغلي مینپال زیاته کړه د پغمان د کلای حیدر خان د وروستۍ پیښې په اړه د ولسمشر وروستي اقدامات دا په ډاګه کوي چې حکومت په دې برخه کې جدي دی. د افغانستان د مدني ټولنو شبکه د افغانستان د عالمانو له شورا هم غواړي چې په دې برخه کې خپل سکوت مات کړي او د بیګونه افغانانو د ناروا وژنو فتوا دی وغندي.
په پاکستان کې د کډوالو چارو افغان چارواکي وایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو ځورول دوام لري. د نویو راپورونو له مخې د پېښور پولیسو لاستنه افغانان نیولې دي. ملالی بشیر په خیبر پښتونخوا ایالت کې د افغانستان په کنسولګری کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو له اتشه عبدالحمید جلیلی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د شمیر پښتنه کړې ده.
په پاکستان کې دوه قسمه کډوالو اوسېږي، یو هغه دي چې راجستر شوي دي او یو هغه دي چې غیر راجستر شوي دي. مهاجرین چې په پاکستان کې راجستر شوي دي د هغې تعداد 15 لکه فوشا کې اوس موجود دي په ټول پاکستان کې او په خیبر پښتونخوا کې 9 لکه دي. کوم مهاجرین چې غیر راجستر شوي دي تقریبا هغه د 9 لکو نه تر 9 لکو پورې ایله زیات چې نهایي شي، تر ځکه چې هغې د خاطر یو خاصه تر پورې احصایه نه ده معلومه،
افغان کډوالو ته شپږ میاشتې نور هم وخت ورکول سوی دی چې په پاکستان کې واوسي. د پریکړې له مخې پاکستان باید دغه کډوال نور په عذاب نه کړي، په دې اړه تاسو څه وایست؟
صحیح خبره ده چې کوم نوټیفیکیشن چې څو ورځې مخکې د پاکستان د حکومت لخوا اعلان شو او هغه کې دا و چې مهاجرینو ته شپږ میاشتې وخت ورکړي، نو په دې اساس باندې مهاجرین اوس قانوني حق لري تر شپږو میاشتو پورې دلته واوسيږي تر څو پر چې پاکستان کابینې د مزید وخت په خاطر فیصله کوي. په دې اساس باندې هیڅ امنیتي ارګانونه حق نه لري چې په پاکستان کې مهاجرین په آزاد کړي، لیکن متاسفانه دا لړۍ روانه ده.
آیا شپږ میاشتې د دې خلکو د ثبتولو، کارت اخیستلو یا بیرته افغانستان ته د لیږلو یا ستنېدلو لپاره کمی نه دي؟
اته میاشتې مخکې چې د پاکستان د سفران وزیر صدر بلوچ کابل ته راغلی اصولي د سره دا فیصله شوه چې مهاجرین ته د 2018 د دسمبر تر 1 تاریخه پورې وخت ورکړی دی. هغه کې پاکستان حکومت یو شرط کېښود چې دا مصوبه به زموږ وفاقي کابینه تصویبوي، د هغې نه وروسته پاکستان حکومت دا اعلان کوي. له بده مرغه کوم وخت کې چې د مهاجرینو دا د وخت را پوره کېدو په دغه وخت کې پاکستان کې داسې سیاسي حالات راغله، وزیر اعظم په ارتباط باندې مثلا د پاناما لیک خبره وه، د هغې نه وروسته د وزیر اعظم خبره مریضي وه چې هغه ډېر وخت هغه په خارج کې پاتې شو، په خپله په داخل د پاکستان کې نه و. نو دغه مصوبه هم په داخلو ورځو کې کابینې ته وړاندې نه شوه. اوسنی کوم نوټیفیکیشن چې دی دا د دې خاطر دی چې هغه کې دا تذکر شوی چې مزید وخت په حکومتونو د خاطر اوسېږي چې د مهاجرینو په اړوند باندې د یو ستراتیژي او د میکانیزم په اساس باندې د مزید وخت سپیسیفیک معلومات دغه وشي، هغه باندې فیصله وشي. نو دې په خاطر باندې امید دی چې د 2018 د دسمبر تر 1 تاریخه پورې پاکستان حکومت کابینه دا فیصله وکړي او د مهاجرینو ته وخت ورکړي.
ویل کېږي یو شمېر افغان کډوال به لاختر وروسته له پاکستان افغانستان ته ستانه سي، دا معلومات څومره کره دي؟
په تور هم د واقعي نه وروسته ځینې موضوعات دلته داسې پېښ شوي چې د مهاجرینو آزار او وضعیت هم زیات شوی دی. په دې اساس باندې د مهاجرینو کومه نمایندګي چې په خبر کې ده په یو لوی کمپاین باندې دا تقریبا 3 میاشتې مخکې دا شروع کړو. ټول کمپونو ته مخکړه سفرونه درلودو، د کمپونو بشانو سره وغږیدم چې افغانستان ته لاړ شي. هغې نه وروسته سوره مخکې د افغانستان اسلامي جمهوریت پاکستان کې محترم سفیر صاحب جناب داخل وال صاحب پېښور ته راغلی، موږ ورته دا ټول کډوال مشران او نمایندګان هم ورته راغونډ کړو. نو کډوالو خپله دا وعده وکړه چې موږ غواړو چې په کتلوي شکل سره افغانستان ته وروسته د اختر نه لاړ شو او عودت وکړو، خو یو شرط به کې کېښودو چې د دې خطر که زمونږ د خطر داسې یو زمينه برابر شي چې یو ګډوالو یو لوی هیئت د افغانستان د اسلامي جمهور سره وکړل شي او ملاقات وکړي، په دې اساس محترم سفیر صاحب او محترم قصور صاحب سره وعده کوي چې دا زمينه به زمونږ برابر کړو. او د دې په اساس منی کډوال غواړي چې جمهور دا غوښتنه وکړي چې د مهاجرینو ځای په ځای کېدل چې دي دا په یو اضطراري پروګرام کې ونیسي او کډوالو چې مخکې ځینې نور په دغه لرو د کاریابۍ په ارتباط باندې د امنیتي مسایل مخکې دی ویل چې موږ د خطر نه ځو. اوس دا موضوع بالکل پرېښ ده، یوازې وایي چې فقط موږ ته د یو سرپناه چې په هغې کې یوازې موږ ته اوبه موجودې وي دا موږ ته راکړه شي. موږ ټول غواړو چې په کتلوي شکل سره باندې افغانستان ته او د توکو دا وعده یې تقریبا یو هفته مخکې د سفیر صاحب په مخکې او د ټولو مشرانو د افغانستان اسلامي جمهوریت په لوی قونسلګری کې پیښور کې وکړه.
او د اټکل له مخې د دغو کډوالو شمیر به څومره وي چې بیرته غواړي افغانستان ته لاړ شي؟
کډوالو خو چې کوم نمائندګانو مشرانو چې ټول خیبر پښتونخوا نه راغونډ شوي هغې خو تقریبا په اول واد باندې په دا واده وکړه چې موږ به غواړو چې تقریبا 1000 کورنۍ په اول کیفیت باندې ده او د توکو خو دا دی پوری مشروطه کړې ده چې یو ځل د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس جمهور سره ګوري او دغې نه به وروسته دی په اول دغه باندې 1000 کړې ویری دي او هغې نه وروسته به انشاءالله دی په کتلوي شکل باندې دی غواړي چې دا کیمپونه موږ وتړو موږ افغانستان ته.
په پېښور کې د افغانستان د کنسولګری د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو آتشه عبدالحمید جلیلی و چې مرکه تاسو له آزادي راډیو اوریدله. په سکاټلند کې د افغانستان او سکاټلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده. شپږ دیرشم اوور او څلورم توپ ویشتل شوی دی. د افغانستان څلور لوبغاړي سوځېدلي دي او د منډو شمېر 102 دی. د فراه ولایت اوسیدونکي د هوایي ډزو او د ماشومانو لخوا د پټاکیو او پلاستیکي تومانچو له درکه اندېښنه شي او وایي چې باید حکومت مخه ونیسي. دوی وایي چې په اخترونو کې ډېر ځلې دا ډول وسلو څخه کار اخیستل د دوی خوښۍ په غم بدلې کړي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي د اختر په مبارکو شپه ورځو کې د بې ځایه ډزو او همداشان د ماشومانو لخوا د پټاکیو د کارونې څخه باید په کلکه مخنیوی وشي. د دوی په خبره په دې برخه کې باید امنیتي چارواکي خلک او کورنۍ ګړندي ګامونه واخلي او اجازه ورنه کړي چې د اختر په شپه ورځو کې بې ځایه ډزې وکړي او د خلکو آرام ژوند نه آرام کړي. دوی وایي چې د ډزو څخه هیڅوک هم شي خاطرې نه لري، نو باید خلک او چارواکي په دې برخه کې جدي پام وکړي.
زما نظر ده ټکان چې کی د خلکو یا د ماشومان چې فراه ولایت کې او شاید ولایتو کې امي دا بيخيز ما په نظر ډير غلط او اشتباه کړ دي او دا دکاندارن باید دا نه وي خو خو بلویان ری او دا اقتصادي تاوان هم دي ځاني تاوان هم دي چې موږ په تاسو وخت کې لیدل چې ډير خلک زخمي سي دي او دا خوشحالي په غم ته دليږي.
مردم از کوشتار او فرنان قدر اراس داره کې دغه شب عيد هم عيد از نار په غم تبديل منه. هر سال دو نفر څو نفر يا شهيد يا زخمي توسط مرمي هاي ارازل او باش مشه.
لبلي خو دا فر ولایت هم تي چارواکي وای د اختر په شپه ورځ کې چا ته اجازه نه ورکوي چې په ډزو همداشان پلاستیکي تومانچو څخه استفاده وکړي. توریالی عبدیانی د فراه ولایت امنیت قوماندان د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هر هغه چا ته به سخت سزا ورکړي چې په دې کار لاس پورې کړي. امنیت قوماندان زیاته کړه چې په دې برخه تر ټولو په خپل امنیتي ځواکونو مسؤلیت لري چې باید ډزې ونه کړي او همداشان باید د ښار اوسیدونکو هم له دې کار څخه ځان لرې وساتي. کنه نو قانوني چلند به ورسره وشي او د امنیتي ځواکونو لخوا به ونیول شي.
ځکه به ان شاء الله په ډیر بیدارۍ او اشاره احساسو ډاډمن امنیت به وساتي. تقاضا ده چې دوکانداران دي بس په ټاکلې پختر ورځو کې د خرڅوي دا بالکل بند ده او که هر دکان کې دا پیدا شو هغه سره به قانوني چلند وشي. ټول امنیتي ځواکونه ته مې رسمي اجازه ورکړه او ټول ته مې مسؤلینو ته وښو ته چې دفتر د خوشحالۍ لپاره هیڅوک فایرونه نشي کولای. هر نظامي چې د خوشحالۍ ډزې وکړلې هغه او د هغې مسؤلین ته به سخته او قانوني جزا به ورکړل شي.
هر کال د اختر په شپه د فراه په ښار کې خودسرانه ډزې کېږي چې ډېر ځله ملکي کسان ژوبل کړي هم دي او د اختر خوشحالۍ د ډېرو کورنیو څخه اخیستې ده. تیر کال د فراه په ښار کې د اختر په شپه په هوایي ډزو کې څلور تنه ملکي وګړي د دوو ماشومانو په ګډون ټپیان شول.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان او سکاتلند ترمنځ د کرکټ مسابقه دوام لري. د افغانستان د منډو شمیر یو سلو څلور شپېته د څلور لوبغاړي سوځېدلي دي او اووه دېرشم اوور روان دی. د ناسا یوه فضایي بیړۍ به نن د مشتري مدار ته داخله شي. دغه بیړۍ به چې د مشتري سیارې ته یې څه کم درې میلیارده کیلومتره لار وهلې، راتلونکي شل میاشتې د دې سیارې د ګازونو او نورو موادو په اړه پلټنې وکړي. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د ناسا جونو فضایي بیړۍ به له پنځو کلونو مزل وروسته نن د ورځې ناوخته د مشتري مدار ته داخله شي. دغه بیړۍ به په راتلونکو شلو میاشتو کې اووه دېرش ځلې د مشتري په مدار کې راڅرخي او په دې اړه به معلومات راټولوي چې د شمسي نظام دغه سیاره په څه ډول او کله جوړه شوې ده. د دغې فضایي بیړۍ فعالیت د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د ناسا له یوه مرکز څخه کنټرولېږي. د مشتری مدار ته دغه فضایي بیړۍ چې یوازنۍ بیړۍ ده چې خپله انرژي د لمر له وړانګو اخلي، د نږدې کېدو تایید تر نن ماسپښین پورې نه شو کېدی. ګمان کېږي چې مشتری به زموږ د شمسي نظام هغه لومړنۍ سیاره وي چې تشکیل شوې او کېدای شي تر اوسه پکې داسې ګازونه او نور مواد وي چې زموږ د لمر د جوړېدو په وخت پورې تړلې وي. جونیو فضایي بیړۍ به دغه راز د دغې لویې سیارې د جاذبې او د ثقل د مرکزونو نقشې اخلي او نور معلومات به راټولوي. ساینس پوهان په تیره بیا ډیر لیواله دي چې پوه شي مشتری څومره اوبه لري. اوبه هغه کلیدي عنصر دی چې کیدای شي ورڅخه د دغې سیارې د جوړېدو وخت معلوم شي. ګمان کېږي دغې لویې سیارې به چې د جاذبې قوه په مجموع کې د ټولو سیارو په نسبت دوه دونیم چنده زیاته ده، د ځمکې د کرې لپاره د چتر په توګه رول لوبولی او هغه به یې د آسماني ډبرو له لګېدو خوندي کړی وي. په سان انتونیو کې د تحقیقاتي انسټیټیوټ د جونیو د فضایي ماموریت د څیړونکو مشر ساینس پوه سکاټ بولټن خبره اعلان ته وویل، موږ غواړو د طبیعت په اړه پوه شو چې مشتری په څه ډول تشکیل شوی او هغه به زموږ د تاریخ په اړه چې له کوم ځایه راغلی و موږ ته معلومات راکړي. له دې مخکې یوازې یوه بله د ګالیلو په نوم فضایي بیړۍ د مشتری په مدار کې راڅرخېدلې وه. د هغې سیارې چې د ځمکې په نسبت له لمر څخه پنځه چنده زیاته فاصله لري، ویل کېږي دغه سیاره په خپل مدار کې اووه شپېته ستوري یا سپوږمکۍ لري. د جونیو د فضایي بیړۍ د ماموریت لګښت یو میلیارډ او سل میلیون ډالره دی. دغه بیړۍ د مشتری سیارې ته د رسیدو لپاره تر اوسه دوه میلیارډ او اته سوه میلیون کیلومتره لار وهلې ده. جونیو به په تر ټولو نږدې پنځه زره کیلومتره فاصله کې د مشتری د وریځو پر سر راڅرخي. د ګالیلیو په څیر چې اته کاله د مشتری په مدار کې له راڅرخېدو وروسته همالته راولویده، د جونیو له منځه وړل هم داسې تنظیم شوي چې له ځمکې سهون له ځان سره داسې میکروبونه ونه لیږدوي چې په راتلونکو ماموریتونو کې د ځمکې له کورې بهر د نورو ژوندي موجوداتو په اړه تحقیقات له ستونزو سره مخامخ نه کړي.
د دې خبری خپرونې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا واورئ. امریکایي سناتوران جان مکینا او لینسی ګراهام وایي پاکستان ته یې په زغرده ویلي چې د حقانی شبکې په ګډون د ټولو تروریستي ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال وایي حزب اسلامي د سولې په اړه داسې غوښتنې کړې چې له دې ډلې سره خبرې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړي دي. او د افغانستان د مدني ټولنو شبکه له حکومت غواړي چې د پخوان ولسوالۍ د کلای حیدر خان وروستۍ پیښه په جدي ډول تعقیب کړي او عاملان د قانون منګولو ته وسپاري.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمانم صدیق الله فدایی ده او تاسو ته نن دی جرمنی دی منشان دی خار نه مخاطبیم. زما دی نن دی پیغام موضوع جهاد او دی جهاد تعریف ده. ورونو او دوستانو، جهاد یو کلمه ده چې هغه دی اعلا دی کلمت الله دی پاره د بهرنی تجاوزګرو په مقابل کې د مقاومت لپاره ده او د ولسونو د خلاصون لپاره ده. لیکن ډیر کسان د دغه جهاد نه یو سوی تعبیر کوي او لګیا دي د بیګناه انسانانو په قتل او د هغوی په وجلو باندې لاس پوری کوي. دا د جهاد معنا نه ده. جهاد باید یو نتیجه ولري چې دی هغه نتیجه د اسلامي امت لپاره سی گنا وسعت او پرمختیاوی دغه کارونه چې نن منګه کوو چې بی ګنای انسانان په مسجدو کې د رمضان په مبارک میاشت کې د جمعې په ورځ باندې د جمعې د لمانځنه وروسته په بوم کې الوزو، دې ته په هیڅ وخت کې جهاد نه ویل کېږي. دا کسان د کفر مطلق نمایندگان دي. دغه کسان که په دې باندې ګمراه شوي او تاویل کوي، زه ورته د یو مسلمان په توګه باندې توصیه کوم چې ورونو خپل تفکر صحیح کوي. دا جهاد نه دی، دا یو د جهاد د کلمینا یو سوء استفاده کول دي. او هغه کسان چې د رمضان په مبارک میاشت کې بی ګناه انسانان په جمعاتو کې په مارکیټو کې په ازارو بازارو کې وجنی او د هغوی په وجنه باندې لاس پورې کوي، دوی د اسلام په معنا نه دي پوه شوي. دوی باید ځان د اسلام په معنا پوه کړي او پس د هغې نه د جهاد فتواګانې ورکړي. او د فتوا د پاره مراجع شته دی، ځایونه شته دی، علمي کدرونه شته دی. هغوی باید په دې باندې پیاوړی بحث وکړي. لیکن دغه کار چې ما په دې روجي په میاشت کې په ننګرهار پروداتو کې ولیدلو، په دغه سي مسایلو باندې هیڅ وخت کې د جهاد نوم نشو کې خودلې. دا قتال دی، دا فساد دی، دا د مسلمانانو په منځ کې ویرا چول دي او فقط د مسلمان امت د بدنامۍ او د هغوی د نامنۍ سبب ګرځيږي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.